ګرانو دوستانو ستړي مشي په روان یو سات کې ولایت په ولایت خبرونه خبريږي خو تر هغه مخکې د ازادي رادیو د دې یو سات د خبرونه په فایل کې خبرونه او ریپورتونه لرو. فایل خبرونه کو صالح محمد صالح په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل په یو جماعت کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر شپږ سوو زیاتې تازه پیښې ثبت شوې دي. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنی حالت د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. د کابل په تلرمه کارته کې د شیرشاه سوري په جمعې جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د ملا امام په ګډون ځینې کسان ووژل. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان شبې مخکې رسنوي ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په چاودنې کې د جمعات ملا امام او درې نور کسان وژل شوي.
در این انفجار متاسفانه امام صاحب مسجد و
زموږ د لومړنۍ معلوماتو لمخې په دې چاودنه کې له بده مرغه د جماعت ملا امام او درې لمنسکون کې وژل سوي. ځینې نور لمنسکون کې ټپیان سوي. تکمیلي جزئیات به وروسته شریک سي. شغلی اریان د افغانستان د دینی عالمانو او لمنسکون کو پوړاندې د اسلام د دشمنانو د جنایتونو سلسله وبلله. د دې پېښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. لاس ورځې مخکې د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعې جمعات کې هم چاودنه سوې وه چې پیژندل سوی دینی عالم مولوي ایاز نیازی وژلې و. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی و. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس شپږ سوه شپږ پنځوس تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس شل کسان مړه شوي او شپږ سوه دوه تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې درویشت زره پنځه سوه شپږ څلوېښت او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر درې زره و نهه سوه اته ویشتو ته ورسېد. د تخار ولایت چارواکي وایي د ولسی پاڅونوالو په مرسته یې په وسلوله نشته کې پنځلس وسلول طالبان وژلي او پنځه نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قوماندانۍ وایي لومړی وسلول طالبان غوښتل تېره شپه د پرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانته مرکزونه جوړ کړي. د دې قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي وروسته وسلوله نشته سوي چې له کبله یې وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبان مقاومت وکړ. د وسلول نشتې په نتیجه کې پنځلس مخالفان وژل سوي، پنځه تنه ټپیان سوي او شپږ تنه نور اسیران سوي دي. پاتې وسلول د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي. وسلول طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. د والي ویان بهیر احمد احمدي ازادي راډیو ته ویل چې سلیمان شاه د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په موخه کندهار ته تللی و.
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفې برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي.
د په کندهار کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې درېیمه هدفي وژنه ده. په اورزګان کې چارواکي وایي چې د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوی. د ان سي سي مؤسسې مسؤول محمد اکبر اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص اورزګان ولسوالۍ کې وژل سوی دی. نوموړي زیاته کړه،
خاص اورزګان د ششپر په کلي کې د امیري روغتون کې یو وتاک نیولی و. هغه وتاک کې چې د خپل روزانه ژوند یې پکې کوي، د شپې د ورځې پکې اوسېدله، په هغه وتاک کې ویشته شوي دي.
د دې پېښې انګیزه معلومه نه ده او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارکیس پر پرون وویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځیانو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړې سوي دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د می میاشتې پر پنځه ویشتمه د تورپوستي جورج فلوید د مړینې له کبله په امریکا کې مظاهرې وپارېدلې. دغه پولیس څه باندې اته دقیقې د هغه پر غاړه زنګون ایښی و او بالاخره فلوید سا ورکړه. د جون پر لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ته نږدې د یوه میدان د تصفیې پر مهال د قانون د نافذونکو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د پوځیانو کارونې انتقادونه پارولې دي. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. حکومت نن جمعه په یوه فوقالعاده جلسه کې هغه بیړنۍ حالت چې د مارچ په نیمایي کې لګول سوی و د جولای تر 14 تمدید کړ. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشینیان پارلمان ته وویل چې په ارمنستان کې د کورونا د وبا له کبله راغلی وضعیت لا هم کړکېچن دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړې وه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی اعلان سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه ووځي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تفصیلی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چو غړی کتلی شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې نن کابل د یوې چاودنې شاهد دو، چاودنې یو ځل بیا په جمعات کې شوې ده. د تلفاتو ریپورټونه هم ورکړل شوې دي. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی، هم د اوس سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به د دې پیښې په اړه جزئیات واورو.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، صاحب د ازادي راډیو ټول قلمونه اړیدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویلي څو شی بیوړاندې، البته له دوه نه یو څه مخکې، له دوه بجو یو څه مخکې کابل کې، د کابل په کارپچارو سیمه کې په شیشه سوري جماعت کې د ځای په ځای سوي یو چاودونکو توکو د چاودنې له امله یو چاودنه البته رامنځته شوه، چې په دغه کې د کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه پورې درې کسان د ملا امام په ګډون څلور کسان وزل سوي دي، او یو شمېر نور هیوادوال چې هلته د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره تللي وو، او هغوی ټپیان سوي دي. تر قاریان په دې اړه رسنیو ته خپلې خبرې هم را لېږلې چې هغه به واورو.
هنګام ادای نماز جمعه در مسجد شیرشاه سوری
وقف کړ. دا وای د کابل کارتي چار کې د شیرشاه سوری په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال هغه چاودیدل کې مواد چې د افغانستان د خلکو او د اسلام د دښمنانو لخوا پر ځای پر ځای شي و چاودنه ورکړل شوی. د ابتدایي معلوماتو لمخې په دې چاودنه کې د جمعات امام او درې نور منسکون کې شهیدان شوی او یو شمېر نور ټپیان دي.
ستان دغه از نمازګزاران په اساس معلومات ابتدایي ما به شهادت رسیدن او تعداد از نمازګزاران مجروح شوهن.
ان څه باید یادونه وکوم، څو شی بروډان دي ما د همدې جمعه د خطیب ته اوس وزلسه وای دا د خور سره هم خبرې وکړلې. هغه هم په کته ایدوی اولاد وای چې د کورنۍ یو شمېر نور کسان چې هلته له همدې ملا امام سره په جمعه کې واغې هم شهیدان سوي او بخې زخمیان سوي دي. همدارنګه ما د کابل د استقلال روغتون له مشر سره هم خبرې وکړلې، ورنه مې دا پوښتنه وکړه چې تر اوسه پورې څومره ټپیان هلته ورول سوي دي. هغه را سره په خبرو کې دا تایید کړه چې تر دې دمه دغه جمعات نه درې ټپیان ورول سوي ور انتقال سوي دي، او د دوی روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی. انته دی موضوع چې باید یادونه وسی، تر دې وړاندې هم په وزیر محمد اکبر خان جمعات کې همداسي و چاودنه رامنځته شوه چې دغه جمعات ملا امام ایاز نیازی پکې و وزیر چې تر هغه وړاندې د کابل په یو بل سیمه کې یو کال وړاندې مولوی سمیع الله ریحان هم همدغه سي هدف وګرځول سي، او په یو چاودنه کې و وزیر چې یو بل موضوع چې په همدغه روزه کې ساکل په روزه کې د روزي په ورته شپو کې په یو جمعات باندې په کابل کې چاودنه وسوله، وال ته هم ګڼو خلکو ته مرګ زوبلا واوښتله.
ډیره زیاته
تر دې د مال دغه 14 نننۍ 14 مسؤلیت کومې ډلې تر اوسه نه منلای.
ډیره زیاته مننه فیروزه زیل، تاسو نه پر روانو خبرونو کې بل تاسو نور تفصیل اخلو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، وړاندې په دې یو ساته خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کیږي چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکتیا ولایت ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، پکتیکا، لوګر، ننګرهار او غزنی ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ګڼل کیږي سره هم پوله لري. پکتیا ولایت شپږ زره څلور سوه دوه دېرش کیلومتر مربع مساحت لري او ګردیز یې مرکز دی. په دې خپرونه کې د پکتیا مرستیال ولی الحاج عبدالولی صحیح زموږ میلمه دی. تاسې درانه اورېدونکي هم د پکتیا په اړه زموږ له درانه میلمه څخه پوښتنې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې راستولی شئ. د اته سوه اتلس شمېرې له لارې لنډ پیغامونه راواستوئ. ستاسې پیغامونه به له الحاج عبدالولی صحیح سره شریک کړم. د ټلیفون شمېرې وروسته اعلانوم. لومړی میلمه عبدالولی صحیح ته هرکلی وایم. صحیح صاحب، کله کرونا پیل کو په پکتیا کې وضعیت څنګه دی؟ د راپورونه خو داسې شي چې تر هغه څه چې په رسنیو کې اعلانیشي یا د عام روغتیا وزارت اعلانوي، تر دې وایي په زلونه ډیر خلک په کرونا اخته دي او ډیر خلک ورڅخه مري. ستاسو راپورونه څه دي؟
درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او تا نه مننه کوم چې هغه زما لږ مسؤلیت یې ما دا که د پکتیا په اړه فقط زه به دومره اضافه کړم چې څوارلس ولسوالۍ لري، یعنې او نور خو تاسې ټول شیان تشریح کړل. په پکتیا کې هم متاسفانه کرونا، زه داسې فکر کوم چې زما تحلیل دا ده چې د افغانستان په کچه په ټولو ولایتونو کې، هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې، کرونا د هغه څه نه چې د رسنیو د لارې نه نشر کېږي او یا هغه اعداد او ارقام چې رسمي کېږي د هغوی نه په مراتبو زیاته ده. او پکتیا هم متاسفانه په همدغه برخه کې راځي. صرف یوه خبره څاروان صاحب، چې دلته خوشبختی ورته وایي یا دا خوشچانسی ورته وایي یا دا چې دا ولس ډیر کړېدلی ولس دی او د هر خوانه پې دردونه او ازادونه ورېږي، یوه خبره دا ده چې دلته یې هغه شدت لکه څنګه چې په اروپا او امریکا او یا ځینې نورو هیوادونو کې وو، دلته یې هغه اثرات ډیر خفیف دي. چې همدغه خفیف اثرات سبب د دې شول چې تر یو حده پورې خلک غافل ګیره غوندې کې، یعنی ډېر کسان داسې وو چې په کرونا اخته وو، خصوصا ځوانه طبقه، نو دوی داسې نه محسوسوله چې دوی به په کرونا اخته وي یا دومره تکلیف یې دته نه ورکاوه. نو دغه هم د دې باعث شوه چې کرونا لږ خپله لمنه ډېره خوره کړي. په پکتیا کې تر اوسه پورې مونږ تقریبا همدغه لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم یا تر پرونی ارقامو پورې مونږ 150 کسه مثبتې پیښې لرو، چې د دوی د جملې نه نږدې 100 کسه یې لله الحمد شفایاب شوي دي، او د نن په شمول 19 کسه د دې ناوړه بیمارۍ نه شهادت رسېدلي دي. نو ویروس خور شوی ده، زمونږ تلاشونه هماغه د پیل نام داسې روان وو او اوس هم ادامه لري. مونږ پرون هم په دې اړه د ولایت په مقام کې ناسته درلوده تر څو چې دا د وروستي یا د ورځې مطابق ولسونو ته پوهاوی ورکړو، یا د منبر د لارې نه او یا هم هغه مختلفې لارې چې مونږ غوره کړي دي. نو البته د دې بیماری سره مشخصه یوه برنامه نشي کېدای د ولسونو د پوهاوي دپاره، نو دلته هم بې سره شوی دی داسې به ووایم.
بله، لکن تاسو چې ویل چې دلته دومره شدیده نه ده، دا په ټوله دنیا کې تقریبا هم داسې ده ښاغلی صحیح، چې اکثرو خلکو باندې شدیده نه وي، په کمو خلکو باندې شدیده وي، خصوصا په هغو کسانو چې عمرونه یې ډېر دي یا ناروغي لري، هغوی ته ډېره خطرناک هم ده. په ځوانانو ماشومانو باندې ډېره اسانه تېرېږي، حتی په ځان نه پوهېږي او همدا هم خطر بلل کېږي، چې یو شمېر خلک په ځان نه پوهېږي چې کرونا دي خو نورو ته انتقالوي. لیکن دا اوس چې تاسو چې وایئ چې د عامه پوهاوي لپاره کار شوی دی، رسنیو هم ډېر تبلیغات وکړل، خلک تر څه حده پورې دا فاصلې رعایتوي؟ آیا له فاتحو ودونو او د جمع لمانځه ته له تګه ډډه کوي او که نه کوي، او که ځي هم نو آیا فاصله رعایتوي او که نه؟
پسر کساروان صاحب، ډېر خاص پاملرنه نه ورته کېده سره د دې چې د شروع نه د دوی د پوهاوي دپاره د هرې ممکنې وسیلې نه مونږ تقریبا په پکتیا کې او شخصي راديوګان لرو او د دې ترڅنګ لله الحمد یو اسلامي هیواد منبر لرو. تلاش ډیر زیات کېده، یو خواه ملي او بینالمللي رسنۍ دي یا ټولنیزې رسنۍ دي، او په مشخصه توګه د حکومتي مسؤلیتونو یا واس پوره خبرې دا مو ټولې په کار اچولې وې. په سر کې هنجار شکنی ډېره وه، چا داسې ډېره خاص توجه نه کوله، ځینو خلکو داسې نوره یعنی هغه مذهبي هغه به هم کول، تبلیغات به هم کول چې مسلمان نه نیسي یا څنګه ده او څنګه نه ده. خو متاسفانه کله چې کرونا زور وکړ او خلکو عملا په سترګو ولیده، اوس تر ډېره حده پورې یو خو هغه ښاري خدمات وو چې لکه په بازار مکتبونه او امامونه او کلبونه داسې نورو د راټولېدو ځایونه دا خو مو پخوانه البته قرنټین کړي وو یا دا خو مو تړلي وو، اما دا د جوماتونو په حد کې فاتحې او په جنازو کې دا هم اوس ورځ تر بلې خلک خپله تنظیمېږي، چون دغه اثرات لمنه یې لویه شوه، نو اوس هغه خلکو د اورېدو په ځای اوس ګوري، عملا یې ګوري. نو د مخکې نه ډېر تفاوت کې راغلی ده، او زه هیله مند یم چې دا به همدغسې نوره هم مثبت اړخ دي.
بله، یو بله مسله چې دا هم په کرونا پورې اړه لري او څو کسو پوښتنه هم کړې ده، هغه دا ده چې په پکتیا ولایت کې د کرونا له کبله څه کوم روغتون جوړ شوی دی، څه امکانات رامنځته شوي دي، او مرکزي حکومت څومره مرسته کړې ده، مالی مرسته یې کړې ده؟ په یو شمېر ولایتو کې د مثلا د اکسیجن شکایت کیږي، ننګرهار کې خصوصا وایي اکسیجن نشته، خلک ځینې چې وس نه لري هغه اخیستی نشي، او په روغتونونو کې نه پیدا کیږي او یا ځای نه وي. په پکتیا کې دا مشکل تر څه حده پورې دی؟
پکتیا کې البته د شورونه موږ آمدګي د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او هغه کمیټه چې په مرکز کې ورته پوګته شوې وه، او دوامدار د ولایتونو سره د وی ټی سي د لارې نه په رابطه کې وو. اته هفتې کې دوه اته درې ناستې مو سره درلودې د دوی د ادارې سره سم، او د سیمې سیمه دی اغیزو دی وړاندوینې په اساس مونږ تقریبا د مرکز او درې ولسوالۍ په شمول چې مونږ هلته نسبتا لوی شفاخانې لرو، نو هغو کې مونږ د 300 کسانو د پاره په یوه وخت کې آمادګي نیولې وه. بیا د هغې نه د دې تر څنګ چون دا بیماري سمدلاسه راغله او په ټولو حالاتو کې په ټولو دنیا کې بیړنۍ حالات سره خلک مخامخ کړل، نو موږ ته د مرکزي حکومت نه تقریبا په دې خاطر چې مونږ د دې لپاره ډېر ضروري شیان نه لرل، لکه مثلا د ټولو نه مهمه خبره وینټیلیټور وو، یا مثلا د پی 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 کیټونه وو، یا تر څنګ نور ځینې هغه ادویجات وو، او په همزمان د دې سره چون تاسو په دې خبره پوهېږي چې هغه بیمار چې د دې نه یو وار استفاده وکړي، نو بیا هغه ټول اسباب باید منځه لاړ شي، منفي او هغه کټ یا چپرکټ. نو دغه د دې لپاره د پکتیا ولایت سره د جمهور رئیس په توجه 8 میلیونه افغانۍ مرسته وشوه، او د پکتیا ادارې هغه سمدلاسه د دې لپاره چې آمادګي ولري هغه ضروري مواد یا ضروري اجناس هغوی تر څنګ ادویا، او بله خبره دا چې د دې لپاره مشخص یا نور سټاف په کار و، ځکه چې زموږ صحتي عامه ممکن نه وه چې هم د نور بخشونه یا د صحتي عامې نور مسؤلیتونه سر ته ورسوي، او تر څنګ د بیا د کرونا په وړاندې هم دوی فعال اوسي. نو بیا د دې لپاره تقریبا 15 کسان نور مسلکي د دې لپاره جذب شول، نو موږ ته 8 میلیونه افغانۍ په دې باورت کې راکړې چې تقریبا 40 میلیونه شاوخوا مونږ ځینې آمادګیانې په روغتونونو کې، ځکه یو وارد مو په دې لپاره ترتیب که مونږ خدا سي امکانات د دې مریضۍ سره د مبارزې لپاره نه لرل، او تر څنګ مواد واخیستل، دا کومکونه مونږ سره شوي، او مونږ په د مرکز ګردیز په شمول د اریوب ولسوالۍ، اریوب زازۍ ولسوالۍ، څمکنیو او زورمات ولسوالۍ کې د تیر شو نه تر 500 بسترو پورې تیاری لرو. او تر څنګ یو بله هغه دا وه چې د پکتیا دپاره یو سل بستریز روغتون چې باید تر اوسه پورې جوړ شوی وای، متاسفانه چون هغه مواد د ملک نه د باندې نه را تلل، هغه یو څه د ځان سره مخامخ شول، خو اوس کار روان ده. دوه ورځې مخکې هم والدنه ته مې وکړه، انشاءالله یو لسو ورځو پورې به یو سل بستریز، لسو الا 15 ورځو پورې سل بستریز روغتون هم آماده شي.
بله ډېر زیاته مننه.
کورونا صرف د کورونا.
بله کور ودان یو شمیر اوریدونکو، البته تاسو روسی محمد صابر او علمګل احمدی له هلمند څخه هم دا پوښتنه کړې وي چې تاسو ځواب ورته ووایو. یو بل اوریدونکی مو عادل له لغمانه پوښتنه کوي چې د پکتیا د پوهنې ریاست لپاره کومې اسانتیاوې برابرې شوې دي او په مجموع کې په پکتیا ولایت کې څومره ښوونځي فعال دي؟
په پکتیا ولایت کې خو متاسفانه د همدغه لحظه خو هیڅ ټول ښوونځي تړلي دي د کورونا د وجه نه، او مونږ تقریبا د مونږ ټول ښوونځي اسې که موقتاً په کوم ځای کې شل شپې یا میاشتې کوم وقفه راغلي وي، نور په پکتیا کې د ښوونځی سره د ولسونو بې کچه ملاتړ ده. او د مونږ ښوونځي تقریبا 400 ښوونځي لرو چې تر هغو چې یعنی د تیر کال د تعلیمي کال تر وروستۍ پورې خلاص وو. د کال په اوږدو کې مو ستونزې په ځینو مکاتبو کې پیدا کړې چې هغه هم بیرته په همغه د سیمې خلکو او مشرانو په وساطت حل شولې. په پکتیا کې د معرف دپاره کوم داسې ځانګړی څه چې زه ډېر عنوان ورکم نه شم ویلی، خو یوازینی شی چې موږ ته سهولتونه رامنځته کړي دي هغه د ولسونو بې کچه مینه د معارف سره او د هغوی ملاتړ ده چې مونږ په هره سیمه کې لله الحمد د تعلیم دروازې خلاص.
بله البته د نجونو د تعلیم بیا خوانده نشته، شاید تاسو هم راسره موافق اوسئ. بله
نه ساروان صاحب، زه به د کله بعضې مجلسو کې وایم نو دغه تاسو چې اریوب ځای ته ځئ نو د میرزاکۍ په لاره به تېرېږئ، نو زه ماشوم وم یا ماشوم خو داسې ماشوم نه وم چې یعنی دا شعر مې دا لنډۍ مې اورېدلې وه، نو هغه وخت کې ویلي وو چې د ځاتي هلته شپه کږه وه چې میرزاکۍ په سر یې تېر کړل سړکونه. اما اوس برعکس لله الحمد لله الحمد چې هماغه د ځاځیو په وروستي حد کې چې د سپینې غرې په لمن کې ده مونږ د نجونو لیسه لرو، مونږ سږ کال فارغین ورکړل او دا لیسه هم یوې خور یوې بیبي چې په البته په مهاجرت کې ژوند کوي د هغې د خوانه جوړ شوی دی. مونږ الحمدلله د اویا 2-3 زره شاوخوا کې مونږ نجونې اوس د لومړۍ ټولګي نه ونیسه دولسم پورې مونږ په مکتبونو کې شامل لرو. د دې هم شاید د دې نه هم به دا ارقام پورته وو چون د مکاتبو ودانیو ستونزه د ملک په کچه موجوده وه. نو زه په دې پوره باور ویلی شم درته چې هغه څه چې پخوا خلکو فکر کاوه
لیکن ټول ولسوالیو هم داسې وضعیت به نه وي. مثلا زرمت بیا څنګه دی؟ زرمت بیا څنګه دی؟
زرمت فقط مونږ په زرمت کې تر یو حده پورې دا مشکل درلود، او که دا سبا هم په خیر د مکتبونه خلاص شي هم هغه نو تاسو پوهېږئ ډېر شیان دغه د شیطاني سیاستونو تر اغېز لاندې راوستې دي. اوس مونږ هغه کومې ستونزې مو چې زرمت کې هم مونږ پخوا لږ ډېرې د نجونو د مکاتبو په برخه کې لرلې، دا اوس نو چون دا زما خبره دروغجنه نه شي چې اوس خو عملا فعال نه دي، او که د مکتبونه فعال شي مونږ به د زرمت کې تر 30% پورې د مونږ ستونزه حل وي. د نجونو لپاره مونږ خبرې کړې دي، روابط لرو دي سره ان شاء الله.
صحیح. اوس د دې شوانزي کې د شه د کرونا مشکل په افغانستان کې داسې پیشبینیانیم کیږي چې تر دې هم کې د شه زیات شي، ځکه چې په اوله کې په افغانستان کې خلکو توجه و نه کړه، اوس هم لا ډیره توجه نه کوي، نو دا مشکل کې د شه نور هم زیات شي. اما په د پوهنې وزارت یو شمیر سیمو ته اجازه ورکړل چې واړه ټولګي پرانیزي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته نه تلویزیون شته، نه انټرنیټ شته، نه برق شته، نو هغوی خو له زده کړو کاملا محرومی شي. تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی دی او کوم نوی کړی ولې هم نه دی کړی؟
د معارف ریاست دلته هم د خپلې هڅې شروع کړلې، موږ کوشش کوو چې دا د نوې ټکنالوژۍ د لارې نه، خو بیا هم چون دا هم ډېره محدوده ده، هغه ځینې شبکې چې دلته فعالیت کوي هغه هم په هېڅ صورت معیاري نه دي. او څاروان صاحب زه نه پوهېږم په تاسو دې خبرې نه بله خل سر خلاصېږي. دغه زمینه فقط په شخصي حدودو کې کمه مطرح ده. مونږ انتظار داسې و چې وزارت معارف هم یا مرکزی ادارې هم چې په دې بحث کوو دوه ضرب لجله ی ورکړي وو چې د شلم د جوزا پورې باید یوه طرحه هم د لوړو زده کړو وزارت وړاندې کړي او هم د پوهنې وزارت. تر اوسه پورې داسې څه چې د یادولو وړ وي سیمې ته او د سیمې ټولنیز جوړښت ته، تر اوسه پورې داسې د یادولو وړ څه نه لرم، اما کارونه روان دي. خو ډېره امیدواري ځکه نه کېږي چې یو خو مو ډېر وخت د لاسه اوس دا فعلاً پورې ورکړی دی، او دویم مونږ د دې تر څنګ یعنې دغه ستونزې هم دي. دغه ښوونځیو نه خو شاګردان یا دغه زده کوونکي دا خو وړاندې تللي دي، د دوی د کتابونو موضوع ده، د دوی د استادانو د راټولېدو موضوع ده. او په دا لږ وخت کې مونږ معارف یو بل ابتکار وکړ په پکتیا کې چې هغه دا و چې مونږ معارف د کورونا په برخه کې ډېر داسې یو نایابه غوندې یو طرحه جوړه کړه او په پکتیا کې ډېره مرسته وکړه چې د مونږ مرکز مو د ولسوالیو د معارف د مدیرانو سره وتاړه، بیا د معارف مدیران مو د خپلې ولسوالۍ د مکاتبو یا د ښوونځیو د هغه سره وتړل د مدیرانو سره، او هر مدیر مو بیا د معلم سره وتاړه. چې تقریبا هسې چې مونږ لږ په بیړه اټکل کړی و تر هرو شلو کسو پورې ممکنه وه چې یو څوک د دوی د پوهاوي دپاره ورسېږي، خو تر کومه چې د زده کړې یا د تعلیم د دوام یا د نصاب د تطبیق په هکله ده، یو خو دا بیلانس بیا نه ساتلی کېږي. اوس که مونږ یو د یو صنف یو څلور کسو ته زمینه برابره کړو او هغه صنف کې مونږ شل کسه ولرو شپاړه سیاسې پاتې کېږي.
نه د دې لپاره مې ولاره شته صحیح صاحب، د دې لپاره هم داسې ولاره پیشنهاد شوې وه چې د پوهنې وزارت چارواکو هم له موږ سره په خبرو کې وویل چې هغه مضامین چې شاګرد کولی شي چې په کور کې هم ووایي هغه به نه تدریسی شي، په ځای به هغه مضامین چې هغه شاګرد په کور کې نه شي لوستلی هغه به یوازې تدریسی شي. چې کله د مضامینو شمیر کم شو، د شاګرد په ښوونځي کې د پاتې کېدو وخت کم میشي، نو بیا کولای شي چې سیمفونه د یو سیمف چې شل کسه پخوا پکې راتلل او حاضري ورکوله اوس په اته کسه یا لس کسه راځي، په دې شکل سره به سیمفونه ډیر شي او د کورونا د خپرېدو مخه به ونیول شي.
بالکل بالکل دا منطقي خبره ده. خو ما زده کوم چې تر اوسه پورې مونږ یعنې دغه منزل مو طی کړی نه ده، دا منزل مو نه ده طی کړی او کار پرې روان ده انشاءالله.
بله صاحب،
روان معارف ریاست
ډېره مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو. قدرمنو اوریدونکو، لاندې خبرچا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانومه. د پکتیا مرستیال والی الحاج عبدالولی صحیح زموږ میلمه دی. که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لرې له موږ سره تماس ونیسئ، او ډېر به خوشحاله شو چې د پکتیا خپل اوسیدونکي ټلیفون وکړي او خپل اصلي مشکلات مطرح کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
زموږ د تماس شمیرې د 0993 543 بل شمیره د 0923 525 55 بیا وایم 0993 543 بل شمیره د 0923 525 55 د افغان بي سي ماته سوا تل شمیره مو هم په خدمت کې ده. اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فسولان د لغمان ولدنا
شصب مهرباني کوي سيب
ما دې پاسیا په ولز کې ما دې پښتنا کوله چې ما سو او خنديو واسه
بله
د شتګه نشته دا
پاسیا ولنه د شونځي خبره وکړه چې تر 400 زیات شونځي لري 400 فکر کوم خو د پانتون په اړه هم معلومات به درکې بل اوریدونکو لري او ځان معرفي کوي.
السلام علیکم رحمت الله من غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوي
ما له والد صاحب له وای چې دا غوښتنه ده چې دا ویروس کرونا ویروس په افغانستان کې خپر شوی دی. دلته موږ د غزنی په ولایت کې اوسو. دلته نه مرکز ما شوی د غزنی له مرکز معنا یا پکتیا ولایت معنا د غیر واخه سارا ته امرستنو باندې ته ولسوالۍ ته چې په کرونا ویروس اخته یاغه کلاشو مرکز سورلو دانه ومنه مرکز شپخانو ته داخل کې کنی مرکزی حکومت یا ولایتی حکومت معنا ولایتی اداره مرسته نور سره کوي. آیا په پښتیکا او په پکتیا ولایت کې دغه شانات او که یو دلته په غزنی معنا یا په بل ولایت کې دغه شانات
صحیح شو. مننه خبرې مه تکراروئ. صحیح شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. مهرباني له راډیو لرې شي او خبرې وکړي.
السلام علیکم. د کندهار سره جوړتي کیم محترم والی صاحب ته ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. مهرباني
محترم والی صاحب او تاسو ټول زمخ هم خپل نظر ته وایم. دا کرونا په اړه کې دا کرونا چې دا اوس یوازې پر یو ولایت نه ده، نه پر یو ملک ده، ټول دنیا کې ده. یعنی په خو د چا زړه ته نه ده اوس خدا چې یعنی دا چې من میری که یو د الله له طرفه یو کمپین دی نن ځای باندې تا پر بل ځای نهشته او سبا بیا تر هغه ځای به معلومېږي.
بله بله.
نو دا معلومه نه ده چې د دې اثرات یعنی کال به وي، پنځه به وي، که میاشت به وي، دا خو درک نه معلومېږي. والله پاک دې راتمن میرې چې نامه دې به ستاسو وخت دلته دا کرنټین و دا خبرې یعنی دا بخښنې وي دا هم یو کرونا د زموږ لپاره د ولس لپاره د
ډیره مننه کور ودان صحیح سو. زه ډیر به خوشاله شو چې د پکتیا خپل اوسیدونکو ټلیفون وکي. تر اوسه پورې درې څلور اوریدونکو چې مو درلودل د لغمان، غزنی او کندهار څخه یې ټلیفونونه وکړل. نو هیله ده چې نور اوریدونکو د پکتیا خپل اوسیدونکو ته موقع ورکړي چې دوی هم ټلیفون وکړي. که تاسو ټلیفون مصروف وساتئ دوی ته به شاید نوبت ونه رسیږي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب دوی لکه چې خبرې نه کوي. وعلیکم السلام. اورو ځان معرفي کوي.
اورکم مرکز غربي ته سلام ته تا درنه معلومات سلامونه وړاندې کوم.
کور دی ودان. مهرباني.
بخښنه وکړه دا سروان سره شیدل دغه قرنټین مسله کې دی. پښتو کې خبرځي خصوصي مدرسې ته نغوس پښتري استلې دي. مېرمن مفتن دا چې ادم قرنټین کې شامل دي کنه دا کولې چې مسار تدریس شروع کړي کله ځنې زه وخت کې د درسونو شروع شي او بل وخت نه مدا د سینې سر درد خو نوروزه کې وخت زرمت کوم د زرمت وو ده هغه ته راول مرکز شپخانی ته به چې ملسه وو به د ته غفتن تر کړل دي شپخانه وو او تیر شپخانی وره دا د درې لپاره پی درکو او ته د کورونا کې سفنه دا مشکل د ستغه وخت کې بیا د خپل تاسو شو پاتې بل څو ډاکټرانو زموږ خپل قرنټین تلیو ایو ډاکټر خزه پیژنم سینې سر مګیز روغ او مسفیش می بیا ستګون کوازینیم بدل دا څه وشه دا زمونه قرن نکړی کوم پیسې مې سره کړې غوړې دوه لپاره چل پروګرام برابر کړم. وزاختن مې سلام علیکم.
صحیح ده. ډیر مننه. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادی رادیو
حکمت مو داسره وصالینا.
مهرباني کوي حکمت صاحب
وایي څنګه افتنه دا کوي چې کوم لار ده مستقیم باندې اجر په غوانه اشاراک شر دا دغه لار په نو د امر باندې کوي جماعت کوي باندې کوي
بله خدای دې وکړي چې صحیح صاحب دا سیمو نمونه سم اوریدلی ما وانه اوریدل پر حال
لکړې کوم سیمه دا دې از دې په غوڼه سره سړک د دغه لار باندې طالبان تک راتګ کې دغه لار بندول باندې اقدام کوي
ګوره حکمت صاحب از را خو په لوګر کې دا او البته له پکتیا سره په پول لری فکر کوم چې نږدې ده بله ښه صحیح ده صحیح صاحب بلد دی مننه مننه صحیح ده بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو تاسې هم خبرې وکړئ بیا به مرستیال والي صاحب ځواب ووایي مهرباني
السلام علیکم سلمان صاحب السلام علیکم سلمان صاحب
مهرباني کوئ صاحب
الو
ستاسې خبرې اورو
وعلیکم السلام کوم
کور دې ودان
اما وذر دې
خبرې کوئ تاسې ستاسې خبرې اورو تاسې لکه چې زما واس نه وري
زه اته اورم
خو خبرې وکړه
وعلیکم السلام کوم تاسو سلام کوم
لا سلام چیر شي
د پټیا ولې ځان دی پټون د سوريانه خبرې کوم ما د کی ماته په سیمه کې جنگ خلاصو روان دي کومې خار ده د دې ولې نه تیر کول دي موږ یو مکتب دي چې د درېدان په نوم د متوسطه تیر کول ټول کالدار ونه لې شو او تا کول دي کورونا وځره دي د دې د موږ اداري پاتې راغلي چې دا مکتب ته دوی نو تاسو یې راغلي چې دا الکان پاتې شي نه وای
bale ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړو سلامات اوسئ
ټول کالي ونه
صحیح شو ډیر مننه لټول اوردونکو منندو یو کوشش به وکړو چې بیا هم نوبت درکو وسبه د پکتیا مرسیال والی الحاج عبدالولی صحیح ته نوبت ورکو صحیح صاحب تاسو د اوردونکو سرګندونی واوریدې زبې نه تکراروم ځکه چې وخت مو زیات ځای کې شي مهرباني
زم پلانډو خراسم هغه سم چې واوریدل اورور چې لغمان ته ټلیفون کړه او زه هم سلام ورته کوم موږ په پکتیا کې لله الحمد پانتون لرو او تیر کال د افغانستان څخه په پنځمه درجه کې راغله او د وزارو نزیات په هغه کې موږ زکریالان یا محصلین لرو او د اوس د پاره او پانځي په دې کې فعال دي او خپ چټکه سره کارم کې روان ده یو ځنې کم ګوتا چې موږ لرل لیلی وی چې د جمهور رئیس په خاص پاملرنه تیر سال اغلیلی هم مو تقریبا نفیات سره کارونه سر ته رسیدلې دي نرمو پانتون لرو پخه معیار له لاله هم دویم دا د ویروس په مورد کې خو مخکې هم خبرې وکړلې او ورور دې هغه ځنه پښتنه کړې و چې موږ دغه ستونزې لرو موږ هم دا ستونزې ترې وخت پورې لرلې اوس موږ په پکتیا کې لابراتوار لرو په مرکز زردیز کې چې د زون په کچه کار کوي او سمپلونه تلته انتقالېږي او د دې ترڅنګ په ټولو ولسوالیو کې موږ هم دومره امکانات نه لرو خو په درې ولسوالیو کې موږ شفاخانه او عاجل خو پنځه بستره او دیرش بستره نور موږ هلته آماده لرو او تر خپل واسطه چې هغه څه چې مخکې ما خبرې وکړلې موږ تخنیکی وسایل او دوا هم ورته آماده کړې ده نور د ما پیغام چې د کورونا د کمیټې مسول هم هم په پکتیا کې ټولو اوریدونکو ته دا ده چې فقط یوازینی شی دا ده چې کورونا نه دوا لري او نه واکسین فقط په کور کې پاتې شي خو اوس دا د کور شعار هم موږ باید بدل کړو متاسفانه موږ په سر کې دا ونه شو کړای زه په هر کور او په هر مشر غږ کوم چې دوی په خپل کورونو کې دوی خو د قرنطین حد نه راووتل دا ویروس ډیر خور شو فقط مشران په خپل کور کې تر قرنطین کې مشران ته بیل ځای ورکړي مشران ته ډوډۍ بیل ورکړي او د مشران سره خپل روابط کم کړي ځکه چې په دې وروستیو کې موږ د مشران په حق کې قربانۍ اخلي نو د دې عمل هغه څوک دي چې د باندې راوځي بازار ته راوځي کار کوي یا هر څه کوي کله چې کور ته لاړ شي دای نه پیږي یا دای نه احساسوي اما کور کې مشر پلار مور او یعنی کته چې انتقال کی متاسفانه هغه بیا غمیزه باندې بدل شي نو زه د تاسو رادیو د دې لپاره چې ټول افغانستان یې اوري او د موږ په ټولو سیمو کې ورته
مسائل سره مخامخ یو. د ما یو هیله دا ده چې موږ اوس پکتیا کې همدغه شعار مخته اچولی ده چې لطفاً سپینګیرې په کورونو کې قرنطین کوي. دا نورو نه به بیل سره غږېږو خو په خپلو کورونو کې په خپلو مشرانو ورغمېږئ، په خپل مور، په خپل پلار او په خپل نیکه. هغه په یوه کوټه کې بیل کوي د ځانه او تاسې روابط بالکل ورسره کم کوي چې خدای مکوه خدای مکوه تاسې هغه په ککړ نه کوي. د خصوصي مدرسو په مورد کې مونږ ان په سر کې ما دا د خصوصي مدارسو مسؤلین او تر څنګ یې د مونږ د تبلیغ د ډلې ورونه دا ټول د علما کرامو سره یو ځای رابللي وو، دوی سره مناسته درلوده. مونږ خصوصي مدارس هم په همدې حساب کې راځي. مونږ تجمع بندوو دا چې مدارس دي، خصوصي دي، دولتي دي، په ټوله کې کله چې په مکې معظمې کې طواف درېږي، کله چې د جمعې مونځ تاخیر کېږي، یا مثلا په توسیه کېږي چې کور کې وکړي، او د نړۍ د ټولو نه لوی مفتیان چې هغه الازهر ده، هغه مثلا حرمین شریفین دي، او دلته د مونږ علما کرامو دا فتواوې ورکړې دي. نو دوی به هم د قرنطین په دوران کې مدارس که د زنانو دي او که د هلکانو دي، دینی مدرسې او خصوصي مدارس او ښوونځي به هم یا مکاتب به هم بند وي. بل ورور ویلې چې 2.5 لک روپۍ ورکوي. دا یوه ډېر عجیب غریبه غوندې خبره ده. مونږ په ډېرو ځایو کې د 1.5 لک دپاره 10 لک احتیاج چې دا 2.5 لک څوک ورکوي چې مونږ هم خبر کړي وای. دا نو په افغانستان کې دغه خصوصا اجتماعي شبکو کې استخبارات دلته ډېر شیطانیت سره عمل کوي، په هر ډول غواړي چې د خلکو اذهان پریشانه کی. داسې هیڅ کوم شتون پیسې په هیڅ ځای کې شتون نه لري. څوک خالي تابوتونه ښیي، څوک وایي چې دا یې په کورونا لیست کې ونیوه، او مونږ دعا دعا کوو چې کورونا نه څوک مړ مکې، چې حکومت مونږ بندیان نه کړي. دا د دښمن او شیطاني قصې دي. په قرنطین کې څوک د ډاکترانو نه ویلې، ډاکتران په اول خط کې د دغه جهاد ولاړ دي. او دا اوس که مونږ دا مختلف اقشار سره مقایسه کړو، تر اوسه پورې زموږ نه زیاته قرباني د ډاکټر صاحبان اخیستې ده. خدای دې ټولو ته د شهادت لوړ مقامونه ورکړي. د ډاکترانو نه هم چار چا تور لګولی. په قرنطین کې څوک چاته پیسې نه ورکوي. هغه قرنطین که څوک کېږي، د ځان سره به یې دا ویره وي چې دی خپله بیمار نه وي، ځکه ډاکټر خو د هر مریض سره ټچ کېږي یا په تماس کې کېږي. نو په دې خاطر ځینې ډاکټر صاحبان چې پکتیا هم په هغې کې ده، او لله الحمد بېرته شفایاب شول، هغه بېرته راغلل. ان د مونږ د امبولانس ډرایور چې کله چې شفایاب شو، دوه ورځې وروسته بېرته خپل د موټر ته کېناسته، او اوس هم همدا بیماران انتقالوي. ډاکتران د نن سبا د شدید دعا حقدار دي، او په ډاکترانو پسې به زه وایم چې دوی دومره لوی خدمت کوي، او د مرګ سره یې لاس و پنجه نرموي. او مونږ که داسې خبرې په دوی پسې وکړو، زه وایم د دوی به زړونه خفه شي. فقط دا هسې د دښمن او د خلکو د افکارو د ګډوډولو خلکو خبرې دي. بل ورور د لکړۍ لارې پوښتنه کړې وه. واقعا لکړۍ د دیورم د کرغېړلې او کرخې تر څنګ دغه یوه ساحه ده چې د زغمي په نوم یادېږي. او اوس متاسفانه د پښتون سټر هغه اخزل سیم هم غځېدلی ده په دغه سیمه کې. دلته یوه لاره ده چې پخوا به د جهاد په دوران کې مجاهدینو د دې لارې نه استفاده کوله، او داسې به تلل لوګر او مشرقي و دې لارو ته. خو نن اوس هغه لاره په هغه کې نه ده. د لکړیو لاره هسې که کوم نه پوهېږم، که داسې دوی څه خاص اورېدلې وي بېله خبره ده. هغه لاره اوس اکثریت ساحه یې د حکومت او د قومونو تر د زازه قوم د حکومت سره یو ملاتړی قوم دی. نو د هغوی له خوا نه هغه ځینه اوس هغه استفاده نه کېږي. تر کومه چې د سړک خبره ده، دا کېدای شي چې په دغه برخه کې مونږ د سپین جومات یوه ساحه ورته وایي، په دې ځای کې یو 8 کیلومتره چې د هغې خوا ته لاره نو ورسره وصل شي. هغه د لټکورې لار ده چې اریوب ګرځي د لوګر او لوګر د کابل سره وصل کوي.
یم دینه ولاره از بتم اخسته شوی ده خدا سپاس اساسی توګه کوم ځنګړه پلان ځکه نو ورته لرو چې تروس هغه ساحه ډیره خدای اهمیت په لحاظ باندې شدید ضرورت نه ورته لیدل کیږي خو د حکومتي برنامو کې یا د ولایتي ادارې په برنامو کې شامل ده او بحثونه پیښ شوي دي د قیمتي په سیمه کې متاسفانه متاسفانه د ډیرو اوږدو کلونو نه د نصیب نه را پدې خو یو مشکل پروسه چې هغه دا ده چې هلته دا د ځمکې په سر او دا پکتیا خو ځنګلیزه سیمه ده د دوه قومونو ترمنځ شخړه را روانه ده متاسفانه تعلیم هلته هماغه د قومي ستونزې له امله ډېر سالم ځنډېدلی و حتې روانې دي د رئیس صاحب جمهور دخوانه هم دې سیمې ته حیات راولېږلی شو حتې روانې دي انشاءالله رحمان چې دا ستونزه هم حل شي او تر څنګ به یې د معرف ستونزه هم په قیمته او د خروټو ترمنځ په دغه علاقه کې چې لږه د ځان سره مخامخ ده دا به هم انشاءالله
بله شب ډیره مننه اوس او بله تاسو ټول پښتنه ته ځواب وای کور ودان شته چې ټول مو پیاد وي ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري راغلي دي شاه محمد له پکتیا څخه لیک وای په زرمت او کلیو کې څو کرونا پیژنې هم نه او نه کوم صحیح مرکز شته خو زه ورته وایم چې که خلک نه پیژنې کرونا به ځان پیو پیژنې احتیاط کوي احمد الله له ګردی څخه لیکي وای د پکتیا په مرکزی روغتون کې یو درملتون دی پر خلکو دوا په پیسو خرڅوي فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکي وای کوم مرستې چې د کرونا په باره کې زموږ ولسوالۍ ته راغلي د خرمنې قوم ولې ترې بے برخي پاتې شوی دی فکر کوم چې دوی مرستې هم په قومي حساب باندې ویشي خیر رحمت الله آریان له خوست لیکي وای د پکتیا ولایت اړوند ډنډ پټان ولسوالۍ نری کوتل څخه زیات د جنگ خبرونه راځي ولې توجه نه ورته کوي شاخلی صحیح مهرباني
مننه څاروان صاحب دا ورور چې د اریوب ځاځی نه ویلي وو دا د مرستو په مورد کې ډېر یو ښه زه ځان ته ښه فرصت بولم مونږ په دا تېره غونډه کې چې ما تاسو یاده کړله چې پرون مو لرله مونږ په پکتیا کې متاسفانه لومړی البته په تېرو وختو کې دا د مونږ یو افتخار ده د دې سیمې همیشه دا ولسونه سره تړلي دي او همیشه یې کنډاو ته خوګډم لا تړلې ده او ځکه یې کنډاو هم ساتلی متاسفانه د جنګونو پردیو فرهنګونو او د ژوند د مختلفو ستونزو د کار ورکېدل دا ټولو خبره سبب د دې شوه چې ډېر خلک د تهدید سره مخامخ شي نو دلته اوس هم ډېر کله چې مرستې راځي وسیله یې همغه پخوانی هغه دي د دود د په ډېرو ځایو کې عملي کېږي موږ د کورونا په دوران کې پریکړه وکړه چې په ټول احترام سره دغه خبره ته چې د پکتیا یو سید دوته موږ به د کورونا کچی او تر اوسه چیرې مرستې نه دي شوي خو که مرستې وشوي موږ به هغه مرستې فقط هغه چا ته ورکوو چې هغه د همدې نن ورځې د همدې برخې مستحق وي دا به نوره نه په کومو ونډو تقسیمېږي او نه به دا مشخصو اشخاصو ته ورکولی کېږي مشخص نه البته هغه ملکانو یا نورو نمایندګانو ته ځکه دا خیرات او زه پکتیاوالو غږ کوم چې تاسو ته دا د شرم خبره ده چې تا ضرورت نه وي او ته د خیرات په لاین کې ولاړ وې مونږ د کورونا مرستې که وشوې مونږ پریکړه کړې ده دلته د هیچا نه ونډې منو نه بله مونږ به هغه چا ته نورې دغه مرستې ورکوو چې دا نن د ټولو نه زیات خدای په هغه خوشحالېږي او د ده ضرورت وي نو اریوب زاده ته کومې ونډې نه دي لاړې چې خرمنه تر نه پات شوي وي ما خپله سفر کړی وو هلته زه لاړ وم فقط مونږ هغه د شفاخانې د تجهیز دپاره او هلته هغه کومې ستونزې چې په شفاخانې کې پرتې وي د اوبو او د بخ ستونزه یې لرله د هغوی خبرو د تنظیمولو دپاره ما هم سفر کړی وو او پات شوه دا بل ورور چې د نري کوتل نه غږېږي زه تر یوه حده پورې د ده دا خبرې تاییدوم متاسفانه هغه سیمه د مخالفین چې هر څوک وي یا په هر زمان کې وي
د هغه د پاره غټوره تمامه دی شي او خدای دې هر هیڅ چاته د خدای بد اولاد او خراب همسایه نه ورکوي. متاسفانه د موږ همسایه هم یو بې شرمه هیواد دی چې هېڅکله د خپلو دغه شیطاني کړنو نه نه درېږي. هغه هم هلته کله مداخله کوي چون دا د کرخې په سر سیمه ده، هلته موږ ستونزې لرو. ما همدغه روژې کې ما هغې سیمې ته سفر کړی و، تقریبا څلور ورځې هلته وم او موږ به انشاءالله خپله ټوله توانایي د موږ دفاعي او نظامي او دفاعي قوتونه په کار اچوي، د سیمې د اوسېدونکو په ملاتړ انشاءالله خپلې هڅې به کوو او دغه ستونزې به انشاءالله راکمې شي.
بله صاحب، په دې اړه مو څه ونه ویل چې احمد د څمکنیو څخه د ویلې دي چې د څمکنیو د معلمینو پیسې غلا شوي وې، په دې اړه مو څه اقدام وکړ؟
متاسفانه دا مې نه واورېدلی. دغه پیسې یقینا زما خبر یم دا غلا شوي دي. فقط یو ساعت دوران کې هغه عاملین چې څوک وو په دوی نه کوم حمله شوې ده، نه د چا تپیړه ورکړې ده او نه کوم داسې شوی ده. بنام دا خو دې نه پورته دی چون د مسؤول ادارو کار ده. د همدې ورور دپاره وې موږ یې عاملین تحقیق ته سپارلی دي. انشاءالله زر به د دې موضوع حل کېږي.
بله صاحب، یو هم مسئله چې د دې روختون کې درمل په پیسو خرڅیږي، احمد لګردی څخه دا شکایت کړی دی، څو نور هم عیني ورته شکایت کړی دی، دا خبره څنګه ده سیده او که وی څه اقدام وکړي؟
متاسفانه موږ سروان صاحب کله کله دغه استدلال سړی ته یاد چای ونی ما خبره خپل کمزور غوندې مطرح شیدې وي. خو ټول خلک فریاد کوي چې په روغتون کې هیڅ شی نشته، حتی پر استانبول نشته. نو بیا څنګه دا ستای دا کوچ په روغتون کې دوا په پیسو خرڅیږي؟ دا زه نشم تاییدولی. خو د ورونو ته وایم چې د یو افغان، د یو مسلمان او د یو دردېدلي ملک د یو وګړي په صفات که دوی داسې یو وړوکی شی هم لري، زه دا د تاسو راډیو د لارې نه دعوت ورکوم. ما سره پکتیاوال اکثریت پېژني، همدا سبا یې زه په خدمت کې یم او سخت نه سخت قانوني برخورد به ورسره کوو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. یو اوریدونکی به مو واخلو د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې یو. تاسو هم خبرې وکړئ ازادي راډیو.
زه محمد ولی تدبیر یم، پکتا ولایت نه مې اړیکه نیولې.
مهرباني.
له معاون صاحب نه یوه غوښتنه لرم چې د پکتیا په ادارو کې د فساد کچه ډېره زیاته شوې ده. ولایتي شورا او د موږ په کې روانم د ادارو برخه کې هیڅ نه لري او معاون صاحب صلاحیت هم نه لري په ځینو موضوعاتو کې. ځکه معاون صاحب پېژنو ښه سړی ده، په ځینو مسایلو کې دلته قهر والي راغلی، نو په ډېرو مسایلو کې لاس د فساد موجود دي. نو په سیمه کې همدا شان د حوزو امیرین باج اخلي، ولس ځوري. زه په کتا کې مدافع وکیل یم، باور وکړئ داسې مراجعین راځي چې په لوی لاس لکه پروژه چې جوړېږي د مخالفینو تکوف ته ځي. او د نه اعلامینو دا چې دلته کفایت اداره ده د پکتیا ولایتي ده، اداره ډېره کمزورې ده. د فساد کچه هم ته رسېدلې. فقط هغه د فساد موضوع له معاون صاحب نه غوښتنه کوو، له رهبرۍ نه، نورو په هر څه کې اعتراضونه موږ لرو، شیان موږ لرو.
ډېره مننه د دې لپاره چې وخت کم لرو. کور ودان، کور ودان، یو بل اوریدونکی هم منتظر دی. له دوی نه هیله ده چې ډېرې لنډې خبرې وکړي، چې یوازې دوه درې دقیقې لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لطفا لنډې خبرې وکړي په یوه جمله کې.
پکتیکا ولایت بارمل وصلی نه خبرې کوم، محمد عباسم.
شاسر
د پکتیکا او د پکتیا ترمنځ لاره ډیره نام لري.
درست.
د پکتیا چارواکي د پکتیکا په چارواکي باندې پراو راړي. د پکتیکا چارواکي د پکتیا په اړه
صحیح. ډیره مننه، ډیره مننه. بس منظور مو زرمت دی چې همیشه د پکتیکا خلک شکایت ورڅخه لري. ښاغلی صحیح مهرباني.
زه هم د زواړو پښتن کوم، زه هم سلام وړاندې کوم لوبړی وکیل صاحب نه، هم مننه کوم او هم
زه په هیڅ صورت د یو افغان صفت او بیا دوه درې تاره سینم لرم، داسې نه وایم چې فساد نشته، خو په تعصب سره یو خدا ده چې څوک چې په فساد کار کوي نو هغه څوک چې کوم عمل سر ته رسوي د هغه عمل هم سپېڅلی نه وي. په ډېرو حالتونو کې هغه خپله په همدې پسې ګرځي چې یو څوک پیدا کړي چې د هغه نه هغه د اصولو یا د قانون یا د حق پرې باطل ثابت کړي. زه دا قیدوم، داسې نه وایم چې نشته، خو د پکتیا ادارې په ټول وخت کې هڅه کړې ده او زه همدا غږ د اکثرا په مجالسو کې په غونډو کې هم ټولو پکتیاوالو دا غږ کوم چې په دې فساد نه ورکېږي چې مونږ وایو چې فساد شته. فساد په دې ورکېږي چې د یو چا نه د یو څوک توقع وکړي او هغه راشي مراجعه وکړي. ګرامه به زه هغه وخت نه وروسته حساب کړم چې یو څوک وایي چې زه والي ته ورغلم چې دلته فساد زما نه رشوت اخلي، والي وانه ورېده. زه مثلا رئیس امنیت ملي ته ورغلم چې دغه ځای زما نه رشوت غواړي، خو ته د ما سره همکاري ونه کړه. زه د دې ولسونو نه هیله کوم چې دغه فساد یا رشوت بیخي داسې یو روا غوندې عمل جوړ شوی ده. متاسفانه په دې اسلامي ټولنه کې او په افغاني ټولنه کې زه په ټولو غږ کوم چې هو ردوم نه، فساد په شتون لري. خو زه ګیله تر هغه نه منم چې هر ورور چې تا نه څوک په رشوت غواړي ته مراجعه وکړه، ادرسونه مشخص دي. که چېرې ادرس تا ته مثبت ځواب در نه کړ او ته یې ناهیله د خپلې ادارې نه وګرځولې، نو بیا هغه وخت کې به دا ټول سرغوي. دلته متاسفانه دغه دودونه داسې دي. جناب ساروان صاحب، که زه ووایم چې د ما نه پلانکۍ رشوت اخلي، سبا ما ته شخصي دښمني پرې جوړېږي. متاسفانه خلک د همکاري وکړي، فساد شته، خو فساد د ټولو په یووالي سره، په اتحاد سره او په ملګرتیا سره انشاءالله د دې ارادې شتون لري. د پکتیا اداره زه شخصا چې ډېر راسره معرفت لري او دلته ما د دې خلکو اوږده مزدوري کړې ده، په همدې خاطر زه بیا هم ټولو ته دعوت ورکوم، همیشه مې دعوت ورکړی. داسې مه وایه چې ما نه رشوت اخلي، راشه څوک در نه رشوت اخلي چې زه ورته ملګری شو او د ستوني نه یې ونیسو او دا لعنتي دا شیطان او دا حرامخور د ولس نه ورک کړو. او پات شو د بل ورور د سرک په مورد کې خبره کړې وه، دغه سیمه ساروان صاحب تاسې هم په دې سیمه بلد دی، تاسې وه اشاره م وکړه. دغه سیمه کې ځینې وړې وړې هسې پذیرۍ پیدا کېږي. مونږ د ګردیز نه تر زرمت پورې د سرک په دواړو غاړو تقریبا د تیر کال دغه ځای کې مونږ پوستې ایجاد کړې. دلته ولسي پاڅونونه په دې لاره کې پراته دي، بیا هم غلچکی بریدونه کېږي. او یوه لویه ستونزه دا ده چې هغه د مونږ د ګردیز نه تر زرمت پورې سرک چې ده، دا تر اوسه پورې په اساسي ډول نه ده جوړ، یعنی خامه ده. دلته مخالفین اکثرا دا مینونه دا شیان خښوي چې هغه هم په رښتیا هم ډېر کله هم قرباني رانه اخلي او ویره هم د همدغو ډېر وخت خوره وي. بیا هم مونږ د سهار نه اول سهار نه د مونږ قطاعت وځي ساحه ته تیروي، هغه ساحې چې د تهدید سره دي. انشاءالله چې په دې اکله به
ډېر زیاته مننه د پکتیا مرسیال ولی الحاج عبدالولی صحی چې زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووایو. کور ودان له تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
Bye.
somebody.